ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوه لسو بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابرنی کې هلی او سلامونه و منئ. د خبرونې د سر موضوع د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وای دا تلسم ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده او باید دغه ترمیم په عین کې وساتل شي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمې او نړیوال مطالب د دې خبرونې برخه دي که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي. خو له هر څه مخکې د دوه لسو بجو خبرونه د شاهین بونیر.
ستړي مشر ډومبیر دې وخت مهم خبرونه د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې که د اتلسم عیني ترمیم د بدلون هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې نه شي. په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځنګلونو د محکمې یو ملازم په هدفي برید کې وژلی دی او تښتېدلی دی او اسرائیل او حماس د نن سهار څخه څلور ورځنۍ اوربند پیلوي. د خبرونو تفصیل د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې که د اتلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې نه شي. نوموړي پرون د سوات په کابل کې د ګوند د فعالانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان د دفاع ساتنې او پرمختګ لپاره یې مرسته کړې ده، خو که څوک دا نه غواړي نو بیا د دوی ګوند هم څه نه شي کولی.
هر قسم حربم استعمال کړه د پاکستان د بچکولو لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کړې تاسو نه غواړې نو بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده.
اتلسم آئینی ترمیم په کال 2010 کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې منظور شوی و او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبو ته په خپلو وسیلو اختیار ترلاسه شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په یو غونډه کې په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه د غور کولو لپاره یوه کمیټي جوړه کړل شوې ده، خو د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار دا ټولې ګنګوسې رد کړې دي. نوموړي د نومبر په 21مه د سینیټ غونډې ته وویل چې د ګوند دستوري کمیټې ته داسې کمکار نه دی ورکړل شوی او دا چې دوی د اتلسم آئینی ترمیم سره هیڅ ستونزه نه لري. په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځنګلونو د محکمې یو ملازم په هدفي برید کې وژلې او تښتېدلې دي. په میرامشاه کې پولیسو مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون وسلوالو د حسن تواب په نامه د ځنګلونو د څانګې یو ملازم په هدفي برید کې وژلې دی. د برید ذمهواري چا نه ده منلې او پولیس وایي چې مقدمه درج کړې ده او پلټنې کوي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې اوه څلوېښتم هدفي برید و چې په نتیجه کې تر اوسه تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان او حکومتي اهلکاران یا خو وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. شمالي وزیرستان کې د نامنې او هدفي بریدونو پر ضد وخت په وخت باندې احتجاجي مظاهرې هم شوي دي. مقامي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد بې توفیره عملیات کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو برخو کې دی د افغان کډوالو په نامه د پښتنو د زورولو لړۍ ودرې. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین وویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو سیمو کې د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري. بلخوا د سند د نگران حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو په وار وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته اجازه ورکوي چې کراچۍ ته د نورو صوبو څخه راغلي خلک وزوروي. د سند چارواکي وایي چې یوازې د هغه کسانو پر ضد قانوني کاروایی کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر د خوشې کېدو وروسته یو ځل بیا پولیسو نیولی دی. نوموړی پرون د ابټآباد د فساد ضد یو عدالت په ضمانت خوشې کړی و، خو ماښام پولیسو په سوابق کې بیا گرفتار کړ او د چرسدی پولیسو ته یې ولکه. د چرسدی پولیسو ویان وایي چې اسد قیصر به د 9 مې د پیښو په تور ډیر زر د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولی شي. اسد قیصر له دې وړاندې پولیسو د نومبر په 3مه نیولی و چې لاغې وروستو نوموړي په ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو. او اسرائیل او حماس د نن سهار څخه څلور ورځنۍ اوربند پیل کړي چې په نتیجه کې به د حماس وسلوال د ورځې په وروستو کې د یرغمل شو دیارلسو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشي کړي. په قطر کې منځګړو ویلي دي چې اوربند به د سهار په 2 بجو پیل شي چې پکې د غزې په شمال او جنوبي برخه کې یو پراخ اوربن هم شامل دی. د قدر وین خبریالانو ته ویلي چې تمه ده چې فلسطینیان به هم د اسرائیلو له زندانونو څخه خوشي شي. وین زیاته کړې ده چې هغوی ټول هیله مند دي چې دا اوربن به د یوې دایمي اوربن د ترلاسه کولو لپاره د پراخ کار د پیلولو فرصت برابر کړي. دا د دې خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول ک تر پای را سره مل پاتې شوی زنه دا مهم مطالب به هم اوري. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي چې د پاکستان د آئین نه د اتلسم ترمیم ماده ختمول د پاکستان د خاتمې شروعات دی. په خیبر پختونخوا کې ولس وایي چې د لارو کوڅو کې شوکې زیاتې شوې دي او کورونه لوټل زیات شوي دي.
په موږ باندې دا ډکیتی ګروپ راغی دا د 15-20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ول شنو دي دا اواز وکړي چې موږ پولیس والی او مخروران را تښتېدل موږ غله را تښتېدل.
د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر وایي د پاکستان یوه سیمه یوه کونه داسې نشته چې ماشومان پکې محفوظ دي.
دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ دی په لار کې کوڅه کې د لوبو په میدان کې په جماعت کې په مدرسه کې په سکول کې.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. او که د سیمې او نړۍ د حالاتو نه ځان خبرول غواړئ نو موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر چې اوس ورته ایکس ویل کیږي، او انسټاګرام او یوټیوب ملګری شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه راپورونه خپاره شوي، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې کچري دا 13 آئینی بدلون د بیرته اخیستو هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې نه شي. دا خبره نوموړي پرون په سواد کې د ګوند فعالانو یوې غونډې ته کړې ده. د یادونې وړ ده چې 13 آئینی ترمیم د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په تیر حکومت کې منظور شوی و او په نتیجه کې ثبوتا په خپلو وسایلو اختیار ترلاسه شوی و. په دغه اړه معلومات نیاز احمد خان راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د سوات په کوکاری کې د حلقه پی کې شپږم ورکرز کنونشن ته خپله وینا کې په موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا وکړه. په دغه مهال دوی ویل چې بعض خبرونه داسې راځي چې موجوده حکومت د صوبو د اختیاراتو آئینی ترمیم اتلسم ختمولو هڅې روانې کړي. دوی ویل چې عوامي نېشنل ګوند د قانون جوړولو کې لوی کردار ادا کړی او ختمولو به سخت مخالفت کوي.
هر کس مو هر بم استعمال کړه د پاکستان د بچکول لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د ساتلو لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې ګره تاسو نه غواړئ نو بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده. دا خبره ده به مزغو خو کلو سور کی.
د ایمل ولی خان په دغه بیان سواد کې د سما ټی وی خبريال سید شابودین وای چې اتلسم آئینی بدلون کال 2010 کې جوړ شو چې پکې د صوبو سرحد دوم خیبر پختونخوا ته بدل کړی شو او بیا د صوبو وسیله صوبو ته ورکولو او استعمالولو اختیار ورکړی شوی. دا که واپس اغستو هسي وکړی شوی نو ملک به لوی انتشار جوړ شي.
د دې خبرې امکان شته چې پیپل پارټي د ملک یو لوی پارټي دا وغه ډیر جدوجهد اتلسم ترمیم د پاره کړو او دغه شان د دې عوامي نېشنل پارټي هم دغه کوششونه وو چې د دې صوبې نوم دی بدل کړی شي او خیبر پختونخوا دی کې خوده شي. نو په دې باندې به دې خامخا رد عمل کوي، احتجاج به کوي. دغه سره به یقینا چې په دې صوبې کې او بیا په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام ته خامخا وده میلاویږي او د ملک سیاسی صورتحال چیرے، معاشی صورتحال چیرے، نو پاغی بانی با هم دیر غلط او منفی اثرات پریوزی.
دا تلسم آئینی بدون ختمولو پاڑا دا وقت دا حکومت واضح موقف مخیتا ندیر آگلے. خو باز رسانو که هاگا وقت دا قانون باندی تکونا اکڑا شول کلا چه مرکز کې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او پنجاب او صوبہ خیبر پختونخوا کې د یادې پارٹی حکومت وو او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مرکزی حکومت په ضد احتجاج شروع کړو. نو د مرکز او صوبائی حکومتونو ترمنځ په اختیاراتو تنازع جوړ شو. په موجوده بیان د مرکزی حکومت لخوا څه قسمه موقف مخته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا د سند په نگران حکومت او پولیس چارواکو غږ کړی چې په کراچۍ، حیدرآباد او سند صوبې په نورو سیمو کې د افغان کډوالو په نامه د پښتنو ځورولو لړۍ ودروي. دا خبره د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه ته کړې ده. په دې اړه تفصیل نیاز علي راکړي.
د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال ریډیو سره خبرو کې وویل، حیدرآباد، سکر او سند په نورو برخو کې د پاکستان شناختی کارډونه لرونکي پښتانه زورول کیږي او ځایي خلک او پولیس پښتانه مجبوروي چې سند صوبا پریږدي.
بسونه ونیسي د هغې نه لکه روپۍ غواړي. کسان بوځي وایي ته پلانې کار کې پتا پسې هیروین لګوم، پیسې راکا، ظلم کوي، ناروا کوي، ناجایزه کوي، بس را روان دي. تینې سه په اوباړو باندې د پېښور پښتانه نیسي، د کراچۍ په حب باندې، د کوټې پښتانه نیسي. ته په قبایلو کې تمیز نه لرې، ته په پاکستاني کې تمیز نه لرې، ته په افغاني کې تمیز نه لرې. عجب ملک دا دی چې یو پښتون ونیسي لس ورځې بتانه کې پروت دی او د ده ویریفیکیشن نه کیږي. وسې په حیدرآباد کې سلور شپې تک اسانی نیولو پاکي اتا افغانانو ټول پاکستانیانو.
نو موړی وویل، د پاکستان آئین ټولو وګړو ته په ملک کې د پاتې کېدو، کاروبار کولو او ژوند کولو حق ورکوي. نو موږ هم دا حق لرو چې په سند صوبا کې کاروبار وکړو او ژوند وکړو. د خبری غونډې په مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ یو مشر صابرین خان بیا مشال ریډیو ته وویل، په سند کې د پښتنو د زوربلو او ورپی خستونزو په اړه مو څو ورځې وړاندې د سند پولیسو مشر آی جی سند او نورو چارواکو سره لیدلی وو. هغوی موږ ته باور راکړی وو چې څوک به هم نه زورول کیږي، خو بیا هم د پښتنو سره هغه ناروا چلند روان دی.
بار بار په پریس کې مو وی، ایجی ته مو وی، نورو زموارو خلکو سره هم رابطه وکړه چې د افغانان متنګوي. اوس یې خو خبره دیزی له بوتلې ده چې هغه که د کوزی پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباری دی، هغه هم په دې اړ کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیسو وار په وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سند کې وزوروي. د سند کورنو چارو نگران وزیر بریګیډ حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو ته ویلي وو، دوی ته ځینې شکایتونه راغلي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي او څوک هم د اجازه نه لري چې پاکستاني پښتون یا بل وګړی وزوروي. نوموړي ویلي وو، یوازې بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا د حیدرآباد ډیپټي کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلي چې څو ورځې وړاندې په حیدرآباد کې پښتانه کاروبار کوونکي پولیسو د بې اسناد د افغان کډوالو په نامو نیولی وو، خو هغه کسان بیا خوشی شوی.
ابھی کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے،
دی وای وس هیڅوک هم نه تنگول کیږي. تیر ورځو کې په حیدرآباد کې دا ډول ځنی شکایتونه تر لاسه شوی وو چې د هغه سخت نوټس اخستل شوی وو. لا هغه رستو دا ډول پیخي نه دی شوی. کوم کسان چې نیولې شوی وو د هغه د پیجنګلو رستو پرې خودل شوی. چاته هم دا اجازه نشته چې د نور صوبو خلک تنگ کړي. د پاکستان حکومت د نومبر د نومبئی نیټه راهسي د بیا اسناد افغان کډوالو استلو لړۍ پیل کړې ده او وسه لسکونو سره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، ملي جمهوري ګوند، مدني فعالانو او بیا ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو، افغانستان کې د واکمن طالبانو د پاکستان نه د دغه پریکړې بیرته اخیستو غوښتنه کړې. خو پاکستان ویلي د بیا اسناد غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره ده او د بیا اسناد کډوال والو بیرته لګلو بهر با روان ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لره ګټه تر اخیستئ شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د غلا او ډاکې په بیلابیلو پیښو کې خوشا 280 میلیون روپو سامانونه پټ کړل شوي دي. دغه شان د پیښور په ګډون د صوبې په غټو ښارونو کې له خلکو په زور د موبایل ټلیفونونو پیسو د اخیستو پیښې هم ډېرې شوي دي. صوبه کې د امنیت خراب صورتحال خلک اندېښمن کړي دي او لاړوند چارواکو څخه یې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا پولیس وایي د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او تر اوسه یې په جرمونو کې ککړ ګڼ شمېر کسان نیولي دي. له پېښوره شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو نه ترلاسه شوې معلوماتو تر مخه تیرو لسو میاشتو کې یوازې په پېښور ښار کې د 280 میلیون روپو نه سیوا غلاګانې او شوکې شوې دي. دې کې د ګاډو او د موټرسایکلو تختول، په لارو کې خلق او بیلابیلو ځایونو کې بینکونه لوټل او موبایل فونونه تختولو پېښې شامل دي. همدغه د پولیس معلومات دا هم دعوه لري چې پولیسو دغه لسو میاشتو کې د 15 کروڑو نه سیوا د مالیت سامانونه، ګاډي، موټرسایکل، موبایل ټلیفون او نقدې د ککړ کسانونه ریکور کړی یا اخستی او واپس اړوند خلکو ته رسولي هم دي. بیا د صوبې اولس وایي چې د پولیسو لخوا کچري د دې خلکو پر ضد صحیح کاروانی په وخت کېدلې او عدالتونو دوی د پریښودلو پر ځای سزا کولې، نو دې کې به زیاتوالي پر ځای کمی راغلی وو. محمد نوید خان چې د پېښور لنډي سړک اوسیدونکي دي او د چم گاون یوځای کمیټي هم دې غرض لپاره وړاندې لرله، وایي د دوی نه خپل څو کلونه وړاندې د کوره غلا شوي. بیا د ګاونډیانو نه هم خو تر اوسه پولیسو یو کیس کې هم نه کسان نه معلوم کړي او نه هغه خلاصوي مال دوی ته ملو شوی چې پکې د کور کالی، نقد پیسې او وسله شامل ده.
په موږ باندې دا ډکېتی ګروپ راغی، دا د 15 نه 20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ورشنو دي دا اواز وکړي چې یاره موږ پولیس والی او موږ مخروران را توختل، موږ غلر او توختل، نو کور والی چې یاره شاید چې پولیس ته به دغه مسله نو هغه بیا په دغه دوران کې ټول لشي او دی را کور والی گیر کې وږي يرغمال کی موږ په لکونو روپې کیش کې دا سه مطلب ټوپکې تماچې کالج بیا موږ نروستو دلته په حسین آباد کې او کور زموږ مرګره دي امجد نو مې په غی باندې همدا ګروپ فراغه اغې نه په لکونو روپے او مختلف سامانونه ار سيوړو. بل دا ګروپ چې کم دی نو دی مختلف ازلاو کې دا واردات کوي، دی سره په مختلف ازلاو کې خلک دي. نن سبا په کی پی کې کې زبا دا ویم چې دره ځنې او ډکېته دا یو لهر شروع دي. تاسو ګورئ همدا ډکېته ګروپونه دي گرفتاریان او شي پولیس گیر کی خو بیا عدالتونه آزاد کینو دا سلسله نه ختمېدونکې سلسله دا به دغه څه جاری وي.
دا چې د پولیسو حکومت لخوا دا د ډول پی خو مخنیوي لپاره دا داو باوجود د کې زیاتوالی ول راغلي او کم خلک زیاتره د کې ککړوي. نو په خبر کې د شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال ملک اسماعیل چې د دړول په خوځینو ته د پولیسو سره زی او غزمنو کورنو او بیا نیول شوی منځمانو سره هم خبره ترې کوي. مشال لیډو توای
په دې کې درې قسم خلک زما په نظر شامل دي. یو هغه چې کم کموم ردي او خپل د جنسي خواهشاتو یا د خپل نور خواهشاتو لپاره مثال په تور باندې د سي چې کم خواجه سره دي یا نرمندان دي د غوی سره د تعلق جوړول لپاره د سنیچینګ کې د کرایم کې او پیسې غټي ځکه چې دی خو غټي نشي کولې کوم روي چې دیم هغه خلکو چې کوم عمر نسیواوي واده شوی وي او مجبورې د لاسا د کرایم کې چې غیته د آسان لار کاری چې نه موبایل پټ کړی یا چا د کور غلا کړی دیم هغه خلک دي چې کوم د خپل پیشه غړي او دا ډیر مهم خلک دي ځکه چې دی د جیل د نه هم وخت تیر کړی وي. دین علاوه دي د ډډل ډډل کل کی ګرځي د لپاره چې دې دغه پیسې تر لاسه کی.
پولیس او حکومت داوا لري چې دوی د دړول خلکو او پیښو مخنیوي لپاره خپل حل ځلې هر وخت دوامدار ساتي. د خپل ګامونو په خپل د پیښور خر د پولیسو چارواکي ایس پی سی ټی طیب جان مشال لیډو ته د نومبر په درويشت مویل
موږ مختلف ځایونو کې مناسبندې ګشت پوینټونه زمونږ چې کوم ابابیل سکواډ دی موټر سایکل بردار چې زمونږ کوم ګشت کیږي او د هغې چې زمونږ لکه علاقه موجود کی دا موږ یقین کړه دغه شانتي چې کم د جیل نه په تیرو وختونو کې رهایشو ده دغه شان کریمینل دي د هغه سروایلنس دی د هغه چې د ملک کور کلی د هغه علاقه تعال تکلل د هغه پیشه ادا معلومول چې اوس دې چې روتري دي اوس څه هغه مونږ د هغه په پښتني کو او په هغه باندې مونږ سروایلنس دا زمونږ کار دی مخنیوي لپاره چې زمونږ رواني دي او په دې باندې الحمدلله مونږ ډیره کامیابی حاصل شوې
ځنې سمو کې اغلا او شوکی کون کې په مزاحمت ډز هم کوي چې پکې دوه اړه خو ته مرګ ژوبله هم را پیخیږي په 13 اکتوبر هم په خبر سوری پل باندې د ایڈورس کالج ولس کلن د 12 جمعه ز د کون کې حسن طارق موبایل تختون کو په ډزو د مزاحمت ورستو وجلې وو حسن طارق چې د 400 وو په دغه وخت د کالج نه کور ته روان وو ورستو له هغه پولیسو په 28 اکتوبر په مقابله کې یو کس پړزو وجو او ویل چې دا کس د حسن طارق په مرګ او موبایل تختولو کې ککړ وو شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خبرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې سپی مودی 15,015 2,110 1,380 او 13,500 کیلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې اوریدونکو په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن څانګې په ملکنډ کې د غیر رجسٹرډ ګاډو د عارضي رجسٹریشن کار پیل کړی د جماعت اسلامي مرستیال میرو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي چې دا کار ورته د منظور وړ نه دی د منلو وړ نه دی او پر ضد به یې احتجاج کوي نوموړي پرون په مینګوره کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې باید حکومت ملکنډ او پخوانی قبایلي سیمې د لسو کلونو لپاره د ټیکس او قانون څخه بهر وساتي بلخوا چارواکي وایي چې د 15 آئینی ترمیم نه وروسته په دغه سیمه کې د ګاډو رجسٹریشن پیل کړی او زر به د ټیکس د قانون د لاندې راولي په دغه اړه نیاز احمد خان تفصیل راکړي
سوات منګورا پریس کلب کې د جماعت اسلامي صوبایي نائب امیر عنایت الله خبریانو ته وویل چې حکومت په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس لګول لپاره هلې ځلې شروع کړې باز سیمو کې د ټیکس راټولولو لپاره دفتر جوړوي نو باز سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډي چشمیرې 15 د نیولو خبرې هم کوي دی وایي چې ملکن ډیویژن سیلابونو او ترهګرۍ متاثره سیمه ده خو بیا هم د خلکو نه ټیکس اخیستی کیږي اوس ځکه دوی نیغ په نیغه ټیکسونه نه مني چې دلته د ټیکس نظام دوی په نظر کې ټیک نه دی
زما پارٹی دا خبر ہے کہ دا پاکستان دا ٹیکس دا کرنٹ چکم نظام دے دا ظالمانہ دے زکہ بو دنیا کے ٹیکس دا مالدار اسڑی نہ راستے کی کہ غریب بانی خرچ کی گی دا پاکستان ٹیکس دا غریب نہ راستے کی گی او پا مالدار بانی خرچ کی گی لگا سیلف ٹیکس چ دے دا ہر غریب سڑے اور کئی لگا دا ماچے سوتی لے دے یا ٹوتھ پیسٹ دے یا دا خوراک بل سسیز دے دا دا سلیو سلیو نیم سل آئٹمز دی دا ماوتا ہر سڑے اور کو دا غریب ہٹ کئی دا شے
عنایت الله زیاده کا چې لنډمهاله حکومت ټیکس لګول اختیار نه لري بیا هم کچری دې سیمه کې ټیکس ولګول شو او د نان کسټم پیډ ګاډو نیول پیل کړ شو نو دوی به سخت احتجاج کوي
چې څو پورې موږ سره د اسمبلی پلیټ فارم نه نو موږ سره د جلسې پلیټ فارم نه موږ سره د روډ ته بلاک کولو پلیټ فارم نه موږ سره د شټر ډاون پلیټ فارم نه موږ سره د پیا جام پلیټ فارم نه موږ سره په اسلام آباد کې ترنه پلیټ فارم نه موږ سره په خور کې ترنه پلیټ فارم نه او موږ سره د ملکن ډیویژن دا 15 گاڑی او داغو خاندانونه دي او دا ټول پولیټیکل پارټي دي جماعت اسلامي په دې کې لیډینګ رول ادا کوي
دا جماعت اسلامی سیاستوال عنایت الله چې د صبح خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هم پاتې دی په خبری غونډه د سوات خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې په ملک کې الیکشن را نږدې دی او زیاتره پارټي د وټ اغستو لپاره د کوشش کوي چې د عامو خلکو مسلې اوچړي
نو په دې کې به څه شک نه چې هغه به د دین خپل سیاسي فائدې هم چوتای لکه په مازی کې هم هغه په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کړې دي سړکونه بلاک کړې دي درنې ور کړې دي زما زما خپل د خیال دی چې هغه هغی په دغه طرف باندې ګامونه چوت کیو داسې قسمه ځونه چې کم دی د حکومت د فیصله خلاف هغی سباو چې یا مونږه د موټر وی بندو یا ملکن پاس بندو یا یو خازه کې درنی ورکو نو دا طاقت هغی لري او هغی دا کار بالکل کولای شي
په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس د هغه وخت نه نشته کله چې سوات یو جدا ریاست وو او د پاکستان جوړیدو دویش کال وروسته پاکستان کې شامل شو نو ټیکس ورته معاف کړی شو خو بیا کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی په خواني قبایل او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون پاس کړو چې ورته 15م آئینی بدلون نوم ورکړی شو خو د خلکو په احتجاج هغه وخت دغه کې د 15 کال لپاره نور وخت ورکړی شو اوس حکومت وایي چې نان کسٹم بیټ ګاډي په ارزي توګه اندراج روان دی چې وروسته به د ټیکس په قانون کې راولي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو د پکتیا په هنتون هغه زده کوونکي چې د نورو ولایتونو یاد همدې ولایت د لری پروتو سیمو سیدونکو دي غوښتنه کوي چې دوی لپاره د پهنتون د نه هاستل فعال کړل شي همدارنګه یاد زده کوونکي د نظری زده کړو د پخوا کې د عملی زده کړو د زمینو د برابرولو غوښتنه هم کوي بل لوري ته چارواکي وایي د نوي خونی سمستر لپاره د لومړی ټولګو زده کوونکو لپاره د لیلی یا هاستل د فعالولو پلان لري نور حال نجیب الله الخیل نور
د پکتیا پوهنتون هغه شمېر محصلان چې د افغانستان د نورو ولایتونو دي یا د همدې ولایت د لور پرتو ولسوالیو دي د لیلی نه نشتون شکایت کوي وایي په خار کې د دوی د اوسېدو او مطالعې لپاره مناسب ځایونه نشته د پکتیا پوهنتون ډېری محصلانو یاد پوهنتون ته نږدې د خار په مارکیټونو او پلازو کې کرایي کوټې نیولې دي د پکتیا پوهنتون محصلان دوی لپاره د نظري زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو زمینو غوښتنه هم کوي د یاد پوهنتون د انجینري پوهنځي محصل عبدالرحیم مشال رډیو ته ویل
لیلیا جوړه سوې خو ګټه اخیستلو ته نه ده سپارل سوې دغه موږ یوه غوښتنه ده چې دغه لیلیا فعاله سي له خیره سره ژر تر ژره تر څو کوم مشکلات چې دلته دي هغه حل سي وروسته له هغه خپله انجینري پوهنځي کې موږ عملي زده کړې نه سو کولای ځکه ټول درسونه چې دي تیوري دي او د لابراتوار په برخه کې موږ مشکلات لرو غوښتنه ده چې موږ ته د زمينه برابر کړي تر څو لا ټولنې ته د خدمت جوګه سو
د پکتیا محصلان زیاتوي د یو شمیر پوهنځیو محصلانو د عملي زده کړو لپاره له مخ یو شمیر لابراتوارونه جوړ شوي خو فعال شوي نه دي دوی د افغاني محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په داخل کې او بهر ته علمي سفرونه هم یوه مهمه اړتیا ګڼي د پکتیا پوهنتون یو بل تن محصل انور تمیم شیرزاد وایي
تر ټولو ستونزه ده چې د لابراتوار برخه د مشکلات ډیر زیات دي ځکه موږ یو مجهز لابراتوار لرو خو تر ډیره موږ له دې نه استفاده نه کړي بل د علمي سفرونو باید زمينه مساعده شي کنه چې موږ د پاره علمي سفرونه برابر شي درڅنګ د لیلی برخه مشکلات دي ځکه اوس زیاتره خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ دي او په تاکونو کې چې دوی هلته اوسېږي یو څه تبن زیات مساره قربان راځي نو اقتصادي بحراني حالات اوس نو د کلیلی برخه مشکلات خاصه دا ډیره خي
بلور ته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي دوی په نوي سمستر کې د لمړی ټولګي محصولانو لپاره د لیلی د فعالولو پلان لري او د عملی زده کړو په برخه کې ځینې کارونه کړي او د لوري ته به پاملرنه نور هم ډیره کی د پکتیا پوهنتون مرستیال سیف الله محمد یو ویل
ان شاء الله موږ په پلان کې لرو چې د دوی لپاره به یو کنور هیڅ نوی د اول سیمپل لپاره به موږ لیلیه اماده کوو موږ په سخ کال کې ډیری ولایتو ته مسلین ولېګل د عملی زده کړو لپاره مثالونه لکه از زیاریوب تم د زراعت په برخه کې مسلین ولېګل نغلو بم تم د انجینری برخه کې مسلین لګلې دي اقتصاد برخه کې پنګو ته لیکلې دي پکتیا پوهنتون ته د لابراتوار په برخه کې می موین صاحب وعده وکړه چې راتلونکي لپاره به تاسو لابراتوارونه به ان شاء الله په راتلونکي کال کې فعال وي
د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د پوهنتون چې په نهو پوهنځیو کې شاوخوا شپږنیم زره محصلان لري سکال لیو بیلابیلو پوهنځیو څخه 1400 اتیا تنه محصلان فارغ او ټولنې ته وړاندې شول
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کی پښتونخوا کې دولس نیمه بجې کیدونکې دي. د شاهین بونیری نه د خبرونو لنډی زورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې کدا تلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشوانو پاکستان به قائم پاتې نشي. اتلسم آئینی ترمیم په کال 2010 کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې منظور شوی و او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبې ته په خپلو وسیلو د واکمنۍ حق ترلاسه شوی و. په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځنګلونو د څانګې یو ملازم په هدبي برید کې وژلې او تښتېدلې دي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي او انتظامي چارواکو د ژمنو باوجود په وزیرستان او اړوند سیمو کې د هدفي بریدونو لړۍ دوام لري. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو برخو کې دي د افغان کډوالو په نامه د پښتنو د زورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین وویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو سیمو کې د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د خوشی کېدو وروسته یو ځل بیا پولیسو نیولې دي. نوموړی پرون د ابټ آباد د فساد یا کرپشن ضد یو عدالت په ضمانت خوشی کړی و خو ماښام پولیسو په ثوابه کې له خپل کوره گرفتار کړی دی. نوموړی له دغه وروسته په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو. او اسرائیل او حماس د نن سهار څخه سلور ورځنی اوربند پیل کوي چې په نتیجه کې به د حماس وسلوال د ورځې په وروستو کې د یرغمل شو دیارلس اسرائیلي مېرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشې کړي. دا د دې خبر
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیرین اوریدو. اوس یو نړیوالې موضوع د ستاسو پام راګرځوم. په غزه کې سره لننه د جمعې سهار سلور ودنې اوربند نافذیږي چې ورسره خای د فلسطینی بندیانو او يرغمل شو اسرائیلانو تبادلې ته زمينه برابر شي. اسرائیل له هغو يرغمل شو ابتدایي فهرست ترلاسه کړي چې ټاکل شوی له غزي خوشي شي. د اسرائیل د وزیر اعظم دفتر پرون پنځشنبه ویلي ټاکل شوی د يرغمل شوی کسان سره لننه یعنی د جمعې د ورځې د پلان شوی لنډ مهاله اوربند تر ټینګېدو وروسته خوشی شي. حماس ډله چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ډله بلل کیږي هغوی هم په دې اړه خبره کړې. تفصیل سالم احمد صالح نه اورو.
په غزه کې د نږدې او اونیو له جګړې وروسته دا لومړی وار دی چې یو لنډ مهاله څلور ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمنی خبری اجنس لیکلی ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه شوې ده چې په څو پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اجنس لیکلی اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله څلور ورځنی اوربند اعلان د چهارشنبه په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلی د دغه اوربند له مخې به د غزې 2 میلیونو او 4 لکه وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په ویلامیا کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمنی خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرون یې په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړی ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې له غزې دیارلس یرغمل سوي ملکیان خوشی سي. د دې په وینا دغه ټول یرغمل سوي کسان ښځې او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل ورسته له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپאי ټولنې تروریستي سازمان غني خپل حمله پایل کړي چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره لږتر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او مځکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي.
اوریدونکو، د اروپایي ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د اروپایي اتحاد سره د جی ایس پی پلس په نامه د ځانګړي کاروبار حیثیت ګټه پورته کړې، خو د دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره اړینې وویشې منې نه دي پوره کړي. د ټولنې راپور د جی ایس پی پلس سکیم د لاندې د بشري حقوقو په اړه د پاکستان په ګډون د 8 هغه هیوادونو پرمختګ ارزوي چې د دغه سکیم څخه یې ګټه اخیستې. د یادونې وړ ده چې پاکستان د جی ایس پی پلس د سہولت ترلاسه کولو لپاره د بشری حقوقو د تحفظ په اړه وویشت کنوینشنونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرني عمل ادارې د نومبر په 20مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت، د خلکو په جبري لا درکه کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکرمندي سرګند کړي ده او په پاکستان یې غږ کړی دی چې که د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سهولته ګټه پورته کول غواړي نو باید چې د بشري حقوقو د دفاع په اړه خپل کړي وویشت ژمنې پوره کړي. جی ایس پی پلس یا جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس څه شی دی؟ په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایي ټولنه د ځینو هیوادونو د کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکوي او هغې ته په اروپایي منډای کې د خپلو سامانونو د خرڅ اجازه ورکوي. نوموړي زیاته کړه،
نو هغه رعایت چې دی د دې لپاره ورکوي چې دا ملک په کار ده چې دا په ترقی باندې راسي او بیا چې کله هغه ترقی ته ورسیږي نو بیا د هغې نه سټیټس واخلي. نو پاکستان ته چې دی د جی ایس پی پلس سټیټس په ډېر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا خستو دغه چې کوم دوی ته کوم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپلم ډېر غور وکړي.
په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسی واکمنۍ باوجود د دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوز پراخ رول لوبولې دی. اروپایي ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې، خو زیاته کړې ده چې د جبري بې درکه او د زور زیاتی د پیښو پاړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي. پاکستان ولې د بشري حقوقو پاړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنونکي قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي، خو په پاکستان کې د پوز د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی.
دا زیات تر کوم لاسلیک شوی وي د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2003 والا تر 2013 پورې پاغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او هم په هغه ورځو کې چې کوم د یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام او په دې باندې عمل درآمد شروع شوی او دا لاسلیک کول چې وو دا د سیویلین زمونږ چې کوم حکومتونه وو د هغې په اختیار کې وو، خو شاید بیا چې د دې عملي کولو والا کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نښودلی شو، ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دي هغه د پاکستان عسکري ادارې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي، د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درک کړل شو. د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د 1.8 هیوادونو په فهرست کې په 1.5 ځای ولاړ دی. پاکستان او په ځانګړي توګه جنگ ځپلو سیمو کې خبریالان د کومو چیلنجونو سره مخ دي؟ په دغه اړه له وزیرستانه خبریال رسول داوړ وایي چې د دړکو له کبله په خپل ځان هم ځینې بندیزونه عملي کړي دي.
موږ زیات تر سیلف سینسرشپ چې کوم ورته وایي هغه زیات کوو. وجه دا وي چې موږ ته پته وي چې کومه از اٹ از اگر انفارمیشن شیئر کړل نو دنیا یو کونه کې هم زموږ سپورټ بیا ناراضي وکړه. رسی نو دلته به تا هغه حال وی چې کوم زموږ پخوا 14-15 قبیلی صحافیانو شوه دي چې شهیدان کړی شوی دي، نو صحافی خپل ځان ته کسی پیلا تاغی نه پس بیا انفارمیشن ورکوي. د دې د وجه نه ډیر انفارمیشن داسې دي چې په ګراوند اوس هم موجود دي په مختلف سیکټرز کې، خو هغه ریپورت شوی نه دي.
پاکستان د اروپای ټولنې د تازه راپور پاړه لسنی دی ویلي، خو له دې وړاندې چارواکو ویلي چې د بشري حقوقو دفاع تجمن دي او د لادرکه کسانو د منځلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. موجوده نگران حکومت هم وایي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخاباتي بنیادی مخه ده، خو ځینې سیاسي ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړې دي. دا یادونه وړ ده چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک دی او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپلو برآمداتو 9.8% اروپایي منډیې ته لیږلې دي. دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برآمدات د کال 2019 پرتلا 85.9% زیات شوي وو.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ل پاکستان د بیا اسناد افغانانو د استلو پاړه د اندېخنو په دوام د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د افغانانو ته یو سخت جمع برا روان ده. دغه ادارې ویلي پر سرحد د غو راستنیدونکو افغانانو ته استراري مرستې برابروي، خو زیاته کړې ده چې د دغو مرستو د دوام لپاره کافي فندونه نشته. پاکستان د نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانانو د استلو پروسه د نومبر میاشتې له لومړیو پیل کړې ده. په دې اړه تفصیل سالم اورو.
د ژمی له نږدې کېدو سره په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو په ځانګړي ډول له پاکستانه د ایستل سویو افغانانو د برخلیک په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي له پاکستانه ایستل سوي بې اسناده افغانان د لږو امکاناتو له کبله سخت ژمی په مخ کې لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر حسیاب ویلی له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د دغو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنه وښوده.
دوی یعنی له پاکستانه ایستل شوي بې اسناده افغانان تر ټولو بد وضعیت کې بېله دی چې خواړه ولري، په لوږو سرچینو او د ژوند لپاره د مناسب ځای له نشتوالي سره راستنول کېږي. دا ډیره سخته ده ځکه په افغانستان کې سخت ژمی ده، یوازې څو اونۍ پاتې دي. هغه هیواد چې له ویجاړوونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي ستونزو سره مخامخ دی.
پاکستان له خپل خاورې د 1 میلیون اولکه بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړ. اجمل یو له ستنو سو یو دی.
متصبره چې په دغه کې دا ستنو په خاورې غل دا 3000 د 2 غنټو کې وزه چې بیا موږ دې خپګې بس هغه 2 غنټو کې بیا ځخو ځان موږ په ځای ساتلو شو 2000 د دغه ځای ورته.
د خړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې پر راستنو سویو کورونیو د بسکویټ او نقدو پیسو مرستو ته دوام ورکوي، خو زیاته کړې ده چې د ژمي پر مهال له پاکستانه د 1 میلیون راستنیدونکو افغانانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 28 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې روانه میلادي میاشتې له 2.5 لک کسانو سره مرسته کړې ده. بل لوري ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې له پاکستانه د اخراج سویو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. ترجمه کړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته د دوشنبه په ورځ ویلي و چې تر اوسه څه باندې 4 لک افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه سوي دي.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان او افغانستان د ګډ چمبر اف کامرس انډستری د تجارت او صنایعو غړي خونی چارواکو د نومبر په 22مه مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان د افغان ډرایورانو ته د ویزو ورکولو طریقې کار اسانه کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 22مه په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو په سلګونو هغه غاړي سر کړی وو چې ډرایورانو سره د پاکستان ویزه نه وه. هغه پاکستانی سوداګر چې افغان سوداګرو سره له مودو راهیسې تجارت کوي وایي چې په تورخم د مختلف ډول سختیو له وجې اوس ورته افغان سوداګر په زیاته شمیره کې ناراضي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نورو.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده د افغان ډرایورانو د ویزو د ستونزه هواره کړل شي او څه متبادل بندوبست ورته وکړل شي.
نو کلم چې داسې پالیسی جوړیږي هغې کې لاندې بیا هغې پسې ډېر کار پکاري چې اسوده شي. اوس که پاسپورټ هغوی جوړ کړي او ډرایور ته ویزه نه ملاویږي خو مشکل خو حل نه شو. اوس حل د دې دا دی چې پاکستان خو ویزه غواړي سمه ده، خو پاکستان د دې لپاره آیا څه کړي دي؟ هلته په کابل سفارت کې پکار ده چې څنګه مخکې چې د ډرایورانو لپاره ځان له یو کړکۍ خلاصې شي چې هغې لاړ شي ویزه په اسانۍ سره واخلي، خپلو بچو ته هغوی رزق وګټي. او که دا نه یو کارت دی وته جوړ کی چې هغه یو آسان حل وی رجسٹر دی کی دا خو یو وشته مسدای دا دوه طرف ته دی رجسٹریشن وو کی خدا ډیر ضرور خبره ده دی کی د کومونو د خلکو رزق وابسته دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر په 20مه نیټه په تورخم د مالونو ډک هغه گاډي ایثار کړی وو چې د کومو ډرورانو سره د پاکستان ویزا نه وا، او د سره دواړو خواو ته په سلګونه گاډي جمع شوی وو بیا شپې نه وخته اجازه ورکړل شوه او دا گاډي دواړو خواو ته واوختل. د تورخم مرستیال کلکټر نجیب ارجمند مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ وی غونډې نه پس د بي ویزو ډرورانو ته په ارزي توګه اجازه ورکړل شوې، خو په دې اړه لا کومه حتمي پریکړه نه ده شوې چې د ویزې شرط بورته نرم کړل شي او که مستقله توګه به عملی شي. په پیښور کې د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې په تورخم د مختلفو سختیو له وجې په زیاته شمیره کې اوس افغان سوداګر پاکستان ته نه راځي او زیاترو د ایران منډیو ته مخه کړي.
چې څومره تجاران د افغانستان دي هغه ویزې ته اپلای وکړه، ویزه ورته میلاو نشي، بار بار اپلای کېدو سره نو هغوی مجبورن ایران ته بیا هغه وکړه، ویزې ته اپلای وکړه او ایران غوله ډېره په اسانه باندې ویزه هم ورکړه، سهولتونه هم ورکړه. دې د وجې زموږ نه 80% تجاران چې کنه دا د پاکستان په ځای د ایران منډیو ته رسېدلي، اول ته خپلې خریداري کا او راځي او افغانستان ته خپل مالونه هغه ځای نه راوړي، نو دا ډېر غټ نقصان وشو دی ویزې د وجې. بله خبره دا ده چې ډېر په معمولي خبرو باندې په کار دش دا بارډر بند نه کا دا تجاران چې دي کنه یو ځل چې نقصان وکنو بیا په کال کې دا ازاله نشي کولای.
په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیات تجارت او صنایعو خونې نه اخیستل شو شمیرو تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه دوه طرفه تجارتي حجم یو اندازې مطابق 2.5 ارب ډالر ته رسیدلی و، خو اوس په دې وروستیو کلونو کې 800 میلیونه ډالر نه هم راټیټ شوی. تیر کال 2022 اکتوبر کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورټ یا صادراتو کې اضافه شوې. یعنی 2022 جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو ایکسپورټ کړی وو، او په 2022 کې جولای، اگست او سپتمبر کې یو شپېته میلیونه ډالر ایکسپورټ یا صادرات ورلېږلي، او د پاکستان قومي خزانې ته ترې لږ تر لږه 3.2 میلیونه ډالر د محصولاتو په مت کې هم ترلاسه شوي. خو بیا پاکستانی سوداګر وایي چې دغه شمیره په تیرو وختونو کې له دې نه هم زیاته وه، او دا د اطمینان وړ شمیره نه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د دولتي راز افشا کولو د یاد سایفر مقدمه اوریدنه نن د نومبر په 23مه په اول د خلاص عدالت کې وشوه. معافی غواړم. دا تر هغې وروسته دا چې د عمران خان وکیلانو د کیس اوریدنه په جیل کې د کېدو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړ او های کورټ د جیل پر ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې حکم وکړ. د ځانګړي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین عمران خان او د خارج چارو وزیر شاه محمود قریشي ته امر وکړو چې د نومبر په 23مه دی عدالت ته حاضر شي. تفصیل راشد خټک ناورو.
د اسلام آباد های کورٹ حکم سره سم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 23 نومبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د سره شریک ملزم پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي خلاف د سرکاري راز افشا کولو مقدمه اوردنه په لومړي ځل په خلاص عدالت کې وکړه. د دوی وکیلان علي بخاري او خالد یوسف عدالت ته وړاندې شول. جج په 23 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشي عدالت ته د حاضرولو حکم وکړو. تر دې وړاندې بل د مقدمه اوردنه په اډیالا جیل کې کېده چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشي قید دي. دوی د دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړی وو. های کورټ په جیل کې د مقدمې اوریدنه لغوه کړه او له سره یې د دې د اوریدنې حکم وکړو. د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې په حق د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې چیرمین سید محمد شرشا مشال رډیو ته وویل
اسلام آباد های کورٹ ویل چې دا پروسیډینګز کوم شی وی دی د فلادي ډیټ نو والی تر فلادي ډیټ پورې په جیل کې چې دا کوم ټرایل شوی دی نو دا ټیکټ نه شوی. حالات دا سینو چې د جیل ټرایل نه شوی روټین کې ټرایل کیږي. بل دا وشو چې د وخت مخ کې چې کوم لیکو ناس فدی کې پاتې شي وو دغه زه خو که زه فرض کړم عمران خان وکیل وي نو ما به دا چره نه کولی ځکه چې دا ما مخالف فریق لا اپورچونټي ورکړي چې هغه چې کوم لیکو ناس پاتې شي وي نو دا غي د فلپ کولو د پاره غي تا اپورچونټي ویلا شو اوس په نیکسټ فیس کې غي به هغه فلپ نو کده د پاپیل کې چې څه फायदा ملاوي دا یا په بیا په فائنل ڈیسیژن کې فائدہ ملاوي دا هغه به متابعه نه ملاوي.
د مقدمې د اوریدنې په وخت جج ابوالحسنات وکیلانو د اسلام آباد های کورټ ته لیکلي حکم په اړه وپوښتل. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ لیکلي حکم عدالت ته وړاندې کړو. په عدالت کې موجود تر ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر اسد ملک ویل چې په جیل کې هم د مقدمې اوریدنه خفیه یا پټه نه وه. خو د عمران خان وکیلانو وغوښتل چې عام خلک او میډیا هم دا کاروایی وګوري ځکه یې په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې اپیل کړی وو. د مشال رډیو ته وویل
یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے لیکن اس کو اگر جیل میں جج
جیل کے مقدمے اور دنا بند کوٹے اور دنا نہ ہے پدے کہ عام خلق اور جرنلسٹان گڈون نہ شکولے اس دا مقدمہ بیا لسر اشوا اور مقدمہ کے چکم کمزور ہے کہا ہائی کورٹ لڑے کڑے زما خیال لے کہ عمران خان تا بلا دے سے خاص کٹا وہ نہ رسی گی.
لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہو.
خدازنی کرن په هانو خیال چې د عمران خان وکیلان د عدالت په ځای په میډیا ذکر لري خبرې کوي چې دوی دا په سیاسي بنیادونو جوړ شوی مقدمه غني او په سیاسي انداز کې وړاندې بوزي. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسیو ډوکیټ تماشال رډو پښتنه داسې جواب کړه
بل دا نور فرق نه راوړي الته بل دا یو دغه دی چې اوپن کیس دی میډیا کوریج به وی هر ورځ نندا کاروایی وسنه نه کاروایی وسوله رپورټینګ به کیږي په جیل کې چې کوم دا میډیا کوریج نه وکړه الته میډیا نه والا او نو هغه رنګ کوریج نه میډیا غنه اور ملاوي دی امپورټنس نه اور کول کېدلی نو اوس چې دی اوس چې اوپن کورټ تراسي خبره په اوپن کورټ کې سی دوس په میډیا کوریج چې کوم دوی غواړي پارٹی هغه به اور ملاوي کنه نور کته کریمینل کیس کې ورته وګوري په ماهر نو دا دی ملزم د پاره دا وی چې څونه په کیس کې لیکوناز وی غمر شي.
د افیشل سیکرټ اکټ لاندې په عمران خان تور لګول شوی چې د سرکاري راز افشا کړی دی. عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولو چې امریکا را د حکومت ختمول غواړي او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا را لګل شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله. عمران خان په جلسو کې د تقریر په محل په لاس کې یو کاغذ هم نیولو چې کتونکو د خیا خفیه مرسلې ګمان پرې کولو. امریکا دا تور رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پنجاب صوبې په چکوال کې د یوې مدرسې دوه استادان په ماشومانو د جنسي تیرې په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. پولیس وایي دا کسان یې عدالت ته وړاندې کړي دي او د پیښې په اړه د ثبوتونه غونډوي. د مدرسې انتظامیې پر ماشومانو د جنسي تیرې تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تیرې پیښې رپورټ شوي دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په پاکستان کې پر ماشومانو ځکه جنسي تیرې کیږي چې د هغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي. د مدرسو ځینې استادان بیا میندې او پلرونه هم ذمهواره بولي چې د خپلو ماشومانو له زده کړو او ورځنیو چارو ځان خبر وساتي. په دې اړه تفصیل انیسا اجمل ناورو.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وایي چې هلته په جامع مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18 ورته معلومه شوه چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو ترڅنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
شونو زحال ته ولارم او د تصدیق او کفایات درج کولو سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پینډای او میاوالی ته کسان ولېږل او له ماخام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوی دي. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوی چاقو ترڅنګ مو نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان ورځپاڼو د نومبر په 16 په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیری شکایت کړی دی. یاد ورځپاڼو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو ترڅنګ هغې ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه خو هغه ویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولې. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ خو هغه ویل چې دا معامله د کار په زمره کې نه راځي. بلخوا د جامع مصطفی مدرسې محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړې چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړې وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړي شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2228 پیښې شوې دي. د ساحل د رپورټ له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي نو ځکه هغې خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو په جنسي تیری کې ککړتن ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نشي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې د چې نه ده محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لار کې، کوڅه کې، د لوبو په میدان کې، په جومات کې، مدرسه کې، په سکول کې چې د دره غټ ګیر چاپیرا موجود دي نو دوی د هغې نه په سزه شکل کې چرته په رسک باندې دي.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری پټاک رسیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دې وجې د عمر قید او 2,00,000 روپو سزا واورول شوه چې له خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی و. دغه سې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کې رپورټ درج کړ چې لس کلن وراره سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې ستکړی کوي وای چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخې ته نه راتلل خو اوس د سختو جسمانی سزاګانو ترڅنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالي ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د هغې له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑی خټک په یوه مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوه مدرسه کې استکړی کوي وای چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپل ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجسټریشن شوی دی او کنه.
حقیقت نشتا پاک ماحول کے خلکو دا جذبات نہیں ماں پاندازے مطابق ہے کہنا
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانې سزا ورکول کیږي او کچرته د جنسي تیری په پیخه کې متاثر تن وژل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.